دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه
السلام علیکم. دا زما حق دی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرونه کې د تعلیم او تحصیل پر حق خبرې کوو. هغه حق چې لنګدې څلور کلونو راهیسې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو څخه اخیستل شوی. د طالبانو حکومت وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. له دې سره سلګونه زره نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې او بې برخلیکه پاتې شوې. دغو نجونو ته د یو شمېر هیوادونو لخوا تحصیلي بورسې برابرې شوي خو په نشت حساب دي، او د ځینو پوهنتونونو شرایط هم دومره سخت دي چې افغان محصلان په سختۍ دغه شرایط پوره کولی شي. تازه د استرالیا د ملبورن پوهنتون ویلي سلو هغو افغان نجونو ته د آنلاین تحصیل زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې یې نیمګړې پاتې دي. دا ډول نوښتونه که څه هم واړه خو مهم برېښي. د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو دنده څه ده؟ ملګري ملتونه او نور سازمانونه دې برخه کې څه کولی شي؟ څنګه افغان نجونې له دغو کمو فرصتونو نه ښه استفاده کولی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او له زده کړو یوه بې برخې شوې محصله سوریه خان. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د استودیو سره د تماس شمیره ده چې تاسو کولی سئ اړیکه ورته ونیسئ. که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212500. یو که چیرته سم انټرنیټ لرئ، زموږ واټساپ ته هم اړیکه نیولی سئ. د واټساپ شمیره ده 00420213111. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ. اوس ورځو د خبرونې میلمنو ته. میرمن سیلاب سټوډیو سره وصل شوې ده. ستړي مشي اختر مو هم مبارک. په افغانستان کې خوننده اختر درېمه ورځ وه. په دې لاره چې اختر مو په خوښۍ تیر کړی وي، راځي په دې وغږیږو چې د تعلیم او تحصیل حق له څومره اساسي حق دی او ولې فکر کوئ په دغه اساسي او ابتدایي حق باندې په افغانستان کې پخې خودل شوی، البته د نجونو لپاره؟
ډېره مننه جناب لودین صاحب. سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته، درنې میلمنې ته، تاسو ټول همکارانو ته هم اختر مبارک شي. الله تعالی دې د ټولو قرباني په خپل دربار کې او طاعتونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. جناب لودین صاحب، هر وخت په دې باندې بحث کیږي چې تعلیم او تحصیل دا د افغانستان د نجونو په مجموع کې د ټولو بشر هغه اساسي حق ده. اما متاسفانه چې په دې تیر او اخرو کې، او خصوصا په دې تیر دوو کلونو کې، د افغانستان د انجونو څخه دغه حق اخیستل شوی، او متاسفانه چې هغه سازمانونه چې پخوای هم دغه برخو کې کار کوي، دوی هم چندان ورته توجه نه کوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د تحصیلاتو لپاره او د افغانستان د معارف لپاره یو وخت کار کوي، دلته سرمایه گذاري کوله، دلته په میلیونونو ډالر مصرف کړل، متاسفانه چې دغه هیوادونه هم د افغانستان انجونو ته شا ده. ملل متحد نور هغه سازمانونه چې د غوی د ټول بشر لپاره اساسي کارونه کوي، هغه سیړي، هغه تعقیبوي، د غو پښتنه کوي. متاسفانه چې دوی هم چندانې دغه موضوع ته ډیره جدي کتنه نه کوي. تاسو په دې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې په افغانستان کې فعلی واکمنان او حاکمان دوی هم وایي چې دا د انجونو د میرمنو حق د تبع دوی خپل تعلیم تحصیل تر هر هغه سوی پورې چې دوی وړتیا د یا دوی علاقه مندی لري یا دوی غواړي په غیر شته کې تخصص واخلي، دوی کولای شي. اما دا چې څه وخت کولای شي، دا لا معلومه نه ده. نو امر ثانی ته معطل کیږي کال په کال، ورځ تر بلې، او متاسفانه چې دا ډېر یو لوی ناورین ده د افغانستان د معارف او د تحصیلاتو لپاره. د تیرو څو کلونو راهیسه خصوصا د جمهوریت په وخت کې موږ تاسو شاهدان اوسې ډېرې زیاتې پیسې په معارف او په تحصیلاتو باندې مصرف شوې. نصاب جوړ شو، په قوانینو کې مختلفې د قوانینو د چتر لاندې مختلفې لایحې جوړې شوې، د قوانینو د چتر لاندې مختلف نور وزیر قوانین ورته وضع شول چې نجونو ته دغه حق لا هم پراخه کې او دوی وکولی شي خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې هیڅ اصلا ورته توجه نه کیږي او نه تنها دا چې دا د دوی یو اساسي حق ده. موږ تاسو پوهیږو په هغه ټولنه کې چې د سواد کچه ډېره ضعیفه یا اصلا سواد ته یا تعلیم ته یا تحصیل ته توجه نه کیږي، نو تاسو فکر کوئ چې د هغې ټولنې پیشرفت به په کوم اړخ کې د هر طفل لومړنۍ د مور غیته چې کچېری یو مور باسواده، کچېری دی یو مور د سواد ست هپورتي، نو هغه بو کولای شي یو ډیر ستفل وروزي او هغه جامعې ته تقدیم کړي. چې متاسفانه او بدبختانه دا په دې تیر او اخر کې هیڅ اسنان مدلدا نه لول کېږي. جناب لودین صاحب، موږ تاسو یو بل برنامه هم درلودل چې په دې باندې بحث سوچې دي، دا چې ولې توجه نه ورته کېږي د فعلي نظام له ادرس نه، دا مختلف دلایل لري او په دې باندې بحث هم شوی. زه غواړم ډېر لنډ یادونه ورته ولرم چې اصلا نه دا چې دې تشریعي اړخ ورکول کېږي، دا اصلا په افغانستان کې یو عرفي خبره مطرح کېږي او اکثریت اوقات داسې وایي چې انجونې نو ضرورت دې ته نه لري چې هغوی درس وایي، ضرورت دې ته نه لري چې هغوی تعلیم وکړي او هېڅ اصلا لازمه هم نه ده چې دوی د کور نه بهر وځي. او دا په دې فعلي نظام د حاکمانو ترڅنګ د ترمنځ ډېر اختلافي خبره هم ده. یو تعداد دې ته هغوی ډېره زیاته جدي توجه کوي، یو تعداد دې چې متاسفانه او بدبختانه دې ته شرعي اړخ ورکوي او په دې موضوع کې له حد اضافي نه افراطیت مد نظر نیسي. چې دا ډېره ګواښونکې خبره هم ده او ډېر د تعصب ځای هم ده چې په دې تیرو تو قانون کې مونږ ونسو کولای حد اقل انجونو ته میرمنو ته قناعت بخشه جواب ورکو او دوی ته قناعت ورکو چې ولې دا حق دوی نه اخیستل شوی. شرعي حق ده، اساسي حق ده. د هر ادرس نه چې تاسو دا موضوع تیړی او مطرح کوئ، دا که چیرې توجه ورته ونکړي نو دا ډېره ضررناکه موضوع ده د افغانستان لپاره.
کور ودان سلامت اوسې میرمن سیلاب، را سره پات شي. راځي چې د بحث بلې ملمنی ته ورسو. هغه خپل محصله ده چې لزده کړو به برخه ده او به سرنوشت پاته ده. په اتم سمستر کې و فکر کوم که څوم سمستر کې و چې د طالبانو حکومت بیا حاکم شو او لزده کړو محروم شو. ورسره به خبري وکړو. سوریا خان خبرونه ته خرغلی. راځي ادارته وای چې د غتیر نګدې څلور کاله څنګه در باندې تیر شول او کله چې د تحصیل حق در څخه واخیستل شو هغه مهال مو احساس څنګه وو؟ بیا څومره هیله در کول شو چې دغه دی شرایط به برابرېږي او پانتونونه به خلاصېږي خو دغه دی څلورم کال پوره کیږي لا هم تاسو له تحصیل به برخې؟ سلامونه
نیکی هیله تاسو سره ملمنه ته د ازادي رادیو ټول امکانات تاسو دنو درنو اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې څخه. دا واقعا خوشنونکي دی. تقریبا څلور کاله کېږي چې د پوهنتونو د مکتب دروازې دواړه بندې دي. مکتب کې دروازه یې لم نه تر شپږم پورې ده. د شپږم نه خو ته بیا د انجنیرو ته د تحصیل اجازه نشته ده. دا څو کاله کېږي چې موږ ازموینه کې انجنیر نه لرو، انجنیر نشته ده چې امتحان ورکړي. یا سپته نامو کې د مسالې لپاره هم د همدغه سبسونه پورته نشته ده. هغوی نه منل کېږي په امتحانونو کې. یا هم د اگزیټ اگزام چې ورته وایي د پوهنتون د محصلین لپاره ده، د طب د محصلین لپاره ده، هم نه اخیستل کېږي. نو دا ډېر زیات خوشنونکي دي. که چېرته موږ وګورو خپل زموږ د هېواد دغه دولت د اوس حاکم نظام چې شهره دا دروازې پرې بند کړې دي، نړۍ هم دې چندان دون علاقه نه ښایي چې دوی ورته دونه کار وکړي چې د مکتب او د پوهنتون دروازې پرې ته خلاصې کړي، دوی ته ووایي یا دوی قانع کړي. برها برها موږ یادونه کړې ده همدغه شی موږ وایو چې نړۍ هغه کار کوي، هر هېواد هغه کار کوي دغه خپل ګټه پتی وي چې ته دغه هوا ته یو کار کې ګټه نه وي هغه هیڅ کلم باغ کار کې صدا مداخله نه کوي دونه هم دې ورته علاقه مندي نه خي نو دا کار زموږ خپل دی دا زموږ د هوا د حاکم نظام کار دی د طالبانو کار دی چې دوی خپل دی د راتلونکي لپاره د خپل د هوا د راتلونکي لپاره د خپل د خلکو لپاره د فکر وکړي تر څو دې مسلین دی دوی درسونه وایي دوی فارغ شي په هره رشته کې مونږ تاسو ضرورت لرو هغه نارینه وي که ښځینه مونږ په ټولنه کې دواړو ته ضرورت لرو زموږ ټولنه کې باید چې دا دواړه واوسېږي ځکه مونږ د تعلیم لپاره د خدمت لپاره د هر هغه ضرورت چې مونږ لرو لرو ورته نړۍ ته مونږ احتیاج یو د هغه ضرورت د پوره کولو لپاره مونږ نوي قشر ته د ځوانانو ته مونږ ضرورت لرو نو دا کار چې زموږ د دولت دی دا زموږ د حاکم نظام کار دی څونه دوی کولی شي زر دغه د پوهنتون دروازې لکي او د مکتب دغه حالت اوس تر شپږم صنف پورې بند پاتې د صنفونه دی نو وروسته نشته چې متعلمین نشته چې مکتب ته لاړ شي نو دا به ډېر ښه شي چې دوی ته زر تر سره دغه اقدام وکړي چې د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې د ځوانه د خلاصې کړي که څه هم دوی ویلي وو چې امرسانی ته خپله یو مجهول حالت دی چې معلوم نه ده امرسانی تر کومه پورې وایي نو دا یو حالت تر اوسه پورې دا څلور کاله کېږي چې دوی دا کوم نظریه چې دا کوم خبره چې دا ورته یو موقول نه کوم تاریخ وټاکل شو نه ورته وخت وټاکل شو نه ورځ ورته وټاکل شو ټول دسې ګنجس پاتې دي ټول هر شی مجهول پاتې ده نو نهیلی خو هماغه وخت دروازې د پوهنتون د مکتب دروازې بندې شي ټول نهیلی کېږي انسان پیچ دا تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل د اتم سمستر کې اوسېږي یو محصل چې فارغېږي هغه ټیب وي که انجینري وي که حقوق وي که هره رشته وي نو هغه څومره به هیلې لري خو هغه ټایم کې چې په دې باندې د پوهنتون دروازه بنده شي او دوی ونشي کولی خپل سند ترلاسه کړي یا هم چې د هغې نه وروسته دوی ته وویل چې مونږ تاسو سند درکوو هغه سندنه په دونه د زړه خوراک صورت باندې یعنې دونه مونږ ورپسې وګرځېدو دونه مونږ زارې وکړو دونه ورپسې څرګندانې چې کوم هغه سند ترلاسه کړو نو تاسو فکر وکړئ په یو سند چې په دوه کاله درې کالونه کې څه ترلاسه کړي هغه د پوهنتون دوره باندې چې درې کاله څلور کاله چې داسې هغې باندې درې کاله نوره ماسه تر خپل سند ترلاسه کړي نو تاسو فکر وکړئ یو پوهنځی چې یو ماسټر لري اوس ورته هغه پوهنځی ورته شپږ او اووه کالونو کې تمامېږي نو دا حالت خپله نه هیلي کوي انسان بیا په دې حالت کې یو ماسټر چې وغواړي نور هېوادونو ته یا لاړ شي د تحصیل لپاره یا هم آنلاین بورسې لپاره اپلای وکړي یا هم نور بورسې ته نورو هېوادونو ته لاړ شي په دې کې بیا شرایط دونه ګران وي دونه مشکل شرایط ورته دوی ټاکلي یا هم د هغوی مصارف ډېر زیات وي کپلی فنډټ نه وي که کوشل اوسېږي کپلی فنډټ ډېر راغلی شرایط ډېر زیات مشکل دی چې یو محصل نشي کولی په افغانستان کې هغه شرایط پوره کړي که څه هم په سلو کې یو دوه کسان هغه شرایط پوره کړي په دې کسان ډېر کم راځي او بیا هم هغه کسان خپل اسناد پسې ګرځي بیا خپل اسناد به پوره کړي اسناد به اخلي هغه اسناد چې دوی ترلاسه کړي هغه دوه کاله کېږي نو د هغې او دا شپږ میاشتې څلور میاشتې نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یو محصل څه شی کوي څه شی به وکړي نه هلته سند یې په لاس کې ده نه ډاکومنټ دا ثابت شي او داسې شرایط هم ورته ګران نور هېوادونه ورته ټاکلي نو دا خو خپله یو حالت دی چې ته په خپله یعنې غیر مستقب تا ته ویل کېږي چې ته نور لاره نه لرې ته باید بې سند او بې تحصیل نو پاتې شي
کورودان سوریا خان تاسو دغه د بورسیو یادونه وکړه زه په همدې مسله کې تم کېږم تازه د استرالیا د ملبورن پانتون ویلي چې سلو افغان جنو ته به آنلاین زده کړې برابروي او دا هغه جنو دي چې وایي حقوقي زده کړې نیمګړي پاتې دي یعنی د حقوقو د پانزي محصولانو ته چې درسونه نیمګړي پاتې دي دوی د یو بنسټ په مرسته د آنلاین زده کړې برابروي البته په کور کې به دوی آنلاین زده کړې کوي سره له دې چې په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې انټرنیټ هم په هغه کیفیت کې نه ده چې مثلا ډېر د انټرنیټ اړیکه باثباته واوسي او یو محصله دې وکولی سي په وخت هغه آنلاین زده کړې ترلاسه کړي هغه خپل تخنیکي چیلنجونه هم لري دغه ډول نوښتونه څومره مهم دي د استرالیا د ملبورن پوهنتون دغه ګام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ او تاسو د سختو شرایطو یادونه وکړه دا واقعیت دی چې د اروپای هیوادونو د سیمه د هیوادونو او د امریکا یا د لویدیزو هیوادونو اکثره هغه سکالرشپونه چې دي شرایط ډیر سخت دي. یو مهم شرط دا دی چې تاسو باید د ټافل یا هم د آیلټس نمرې ولرې چې هغه نمرې پوره کول هم د افغانستان شرایطو ته په کتو چې هلته هغه څه ډیر منظم او رسمي یا هم سټانډارډ انګلیسي کورسونه نشته چې سړی پکې انګلیسي ژبه ووایي او بیا پکې د آیلټس او ټافل امتحان ته چمتو شي. څومره په کار دي چې دغه هیوادونه او څه شرایط افغانستان لپاره آسان کړي؟
د آسټرالیا د هیواد تاسو بورسي ویل چې آنلاین بورسي دوی اناؤنس کړي دي. دا خپله تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ستاسو خبره د انټرنیټ مشکل تخنیکي مشکلات خو شته. زیاتره زموږ داسې خویندې دي چې دوی آنلاین شیانو ته یا هم ورته اپلای نشي کولی. زیاتره دی ستونزو سره لاس ګرېوان دي. زه خپله د دې شاید حال یم. زیاتره لرو داسې سنټین زموږ وي اوس هم شته سمکاران زموږ دوستان شته دي چې هغوی د آنلاین سیستم سرویس پلر نه دي. هغه فورمات دوی نشي کولی چې دا کړي. نو دا مشکلات په خپل ځای کې شته دی. بیا ورسره چې دا د دوی د شرایط ده نه معلومدار دی چې آنلاین کورسونه دي که چېرته سکالرشپونه دي. دا ټول چې دا په انګلیسي ژبه باندې زیاتره زموږ خویندې چې دا په انګلیسي کې بیا مشکل لري چې دوی نشي کولی چې دوی تعقیب کړي. د انټرنیټ مشکل دی. زیاتره دوی نشي کولی چې انټرنیټ ځان ته فعال کړي. اقتصادي مشکلات د وجه نه دوی دا کلاسونه بیا پاتې کېږي. خو زیاتره په دې کسانو کې زیاتره دغه حالت لري. اوسلو کې کچې تلار شو 15% یا 30% جنہ کې نه دي چې د آنلاین شیانو سره بلد دي. آنلاین پیجونو باندې ویږي یا هم فورمې ځان ته ډکولې شي. آنلاین ورته اپلای کولې شي. دا کورسونه تعقیبولې شي. یا هم د انټرنیټ مشکلات نه لري. دونه فنډ یې ورسره شته چې د هغوی اقتصادي مشکلات ورته حل کړي یا هم سپورټ ورته ورکړي. نو زه فکر کوم دا هم یو مؤثر اقدام دی. یو مسل لپاره که چې تو کولای شي دې ته لاره پیدا کړي دا هم ډېره ښه لاره ده. ځکه چې هغه تعلیم هغه تسلسل یا څلور کاله چې په کور کې تعلیم نه ور شي نه لرې پاتې خپل د کتابونه نه خپل د درسونو نه د هر شی نه چې لیکچر نه شاته پاتې نو دا شیان بي ته هغه لارې ته تا بي ته سمه یعنی تو بي ته هغه کېږي بي ته یو شی نه یو شی په څلو کې یو ټکی خو به زده کوي. یو شی خو بس په ذهن ته به راځي. یو نوی شی به تو زده کوي. د نوي کسانو سره به تو آشنا کېږي. د نوي استادانو سره به تو آشنا کېږي. د هغوی لهجه به تو پوهېږي. د هغوی معلومات نه به تو استفاده کوي. دا هم مؤثر دی. یو شی نه یو شی انسان په کې زده کوي. که چېرته وکولی شو موږ دې ته لاسرسی پیدا کړو دې ته آنلاین موږ اپلای وکړو او انټرنیټ مشکلات موږ سره نه اوسېږي نو دا هم مؤثر لاره ده. خو حضوري ډېر زیات مؤثري نسبت آنلاین ته. خو بیا هم آنلاین هم یو شی ده چې په دې وخت کې موږ ته هغه غنیمت دی که ته په کور کې او ته په تا باندې د پوهنتون دروازه باندې ده نو داسې یو آنلاین سکالرشپ تاته غنیمت دی. دا هم سره زر دی. نو ښه اقدام دی. خو نور د نور هېوادونو شرایط ده. اوس وګورئ په دې آنلاین کې شرایط لږ ذره سخت نه ډېر اسان نه مشکل نشته. په دې کې دونه سند ډېر زیات قوي نه غواړي د نه نه هغه شیان د نه غواړي چې یو افغان محصل کولی شي هغه دوی ته چمتو کړي. یا هم پاسپورټ دی یا هم د دوی آی ډي کارډ دی که چېرته د پوهنتون سندونه اوسېږي یا د هغوی ترانسکریپ اوسېږي نور اسناد دوی دا ټول شیان دوی کولی شي چې ورته برابر کړي. خو هغه شرایط چې د نورو هېوادونو لپاره یې حضوري اسکالرشپونه لپاره هغه څه داسې شرایط نشته. خو حضوري اسکالرشپونه واقعا د امریکا او چې وګورو اروپایي هېوادونه بیا ډېر زیات څه ده. د دوی هغه شرایط لوړي پس خبره چې تاسو ویله چې ټافل ته دوی ډېر زیات ترجیح ورکوي. په دې شرایطو کې په افغانستان کې یو کس نشي کولی چې دا سند ترلاسه کړي. که چېرته غواړي دا سند ترلاسه کړي کور دی وکالام دی چې نور هېوادونو ته افغان هېواد پاکستان ته لاړ شي په هغه ځای کې دا سند بیا د پاکستان ویزه ترلاسه کول یو غټ چیلنج دی. د یو مسل لپاره پاسپورټ اخیستل کول مشکل دی. تاسو خپله پوهېږئ د دې حالاتو نه خبر استئ که چېرته دوی حاکم نظام خبر شي یو ځوان ځان ته پاسپورټ جوړوي اول پوښتنه دا ته نه کېږي ما په خپله پاسپورټ جوړ کړی مانا دا پوښتنه شوې ده چې تو چېرته روان یې. یعنی د دوی په نظر یو کس چې پاسپورټ جوړوي حتماً به د افغانستان څخه ووځي کوم هېواد ته ځي. ما ورته وویل چې زه چېرته هم نه ځم یوازې د خپل هېواد کې یم. د ضرورت له لحاظه زه دا پاسپورټ جوړوم. ما ته کېږي چې ضرورت پیدا شي د پاسپورټ ته نو په دې صورت زه غواړم چې دا پاسپورټ زما سره اوسېږي. نو د پاسپورټ په جوړولو کې هم د نه سوالونه کېږي. یعنی په هر قدم کې تا نه دا سوال کېږي د یو ځوان نه چې ته دا قدم ولې اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې پاسپورټ دې ترلاسه کړه بیا ویزه ووهه بیا ویزې نه وروسته د لارې دا مشکلات پاکستان ته تګ د ویزې پاکستان کې اوسېدل ځای کې دا شپې ورځې تېرول د هغې مصارف یا دا صنعت ترلاسه کول نه په یو افغاني ټولنه کې چې زه اوسېږم ستر فامیلونه د جنۍ لپاره دا مصارف نه شي منلی ځکه چې دوی فکر کوي د جنۍ دا مصارف منل ډېر زیات ستونزمن دی خارج نه یو سپورٹ ولری ورور خور مور پلار یو کس خارج کې اوسېږي یو ماسل ده خپل د مصارف په اساس باندې چې هغوی راغواړي نو هغې هغې لپاره مشکل نه شته هغه کولی شي چې لاړ شي خو ما غوندې یو مصر چې کورنۍ هم اقتصاد برابر دی مشکل نه لري دونه دی چې سهار ماښام ماسپښین درې ټایمه ډوډۍ کېږي په کور کې یو بس همدغه ضرورت رفه کېږي نو زما لپاره دا شرایط ډېر زیات ګران دی زه خپل اول ځان ته وګورم څه نه شم پوره کولی نو پرېږدا چې بل مصل ته زه وګورم چې هغوی پلار شغل درلوده مشکلات ډېر زیات کورنۍ
سرای خان ډیره مننه سلامت اوسې ډیر په زړه پوری خبرو ته اشاره وکړه چې شرایط هم کله ناکله سختیږي کله چې به هر څه د سکالرشپونو یادونه کیږي زموږ استادو باتمن په یاد وي چې کله اماراتو سلو افغان جنو ته بورسونه ورکړل دوی په هوایي ډګر کې ودرول شوې او ورته ویل شول چې تاسو محرم نه لرئ نو د سفر اجازه هم نه لرئ بیا غپی موضوع ډیره دا څه چې اساساتونه و پارول بل اخر غن جنو فکر کوم لاړې په یو او بل نوم سره ځان نو وست لاړ د بورسې تر لاسه کړي اما دغه هم یو لانجه ده چې پاسپورت اخیستل د ویزه اخیستل بیا هم په هوایي ډګر کې کله ناکله له محرم پرته سفر کول یو لانجمنه موضوع وي یو اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته مېرمن سیلاب تر اشو ستړي مشي تاسو د ازما حق د خبرونه او رینن د تعلیم او تحصیل پر حق باندې خبرې کو کور ودان اتل صاحب ستړي مشي اختر مهم مبارک شپه دی لچ اختر مو په خوخی سره تیر کړی وي څه وای زموږ د موضوع پر
خدا دې مان کوم که تاسو دې مبارک دي نوري کار کې آزادۍ راځو ټول تخنیکي همکارانو جرنالستان ته د اختر مبارک وایم الله دې خوشاله کوم محترم اسد الله الدین صاحب سلام تاسو ملمنو ته وایم دا څه تحصیل خو دې محترم اسد الله الدین صاحب ډیر ښه دي په ژوند کې څه دې تحصیل کې نو دا درس دې ډیر دې اسد الله الدین صاحب موږ دلته په وطن کې دا درس دې ډیر دې ځکه که درس نه تعلیم نه تحصیل نه ګرام محترم اسد الله الدین صاحب حق نه نه د پاره کې تاسو نه د پاره خپل حق حقوق نه پیژندای کوم څه لیکه درس ویلي تحصیل کړي مثال د خبرې هغه د ملما حق حقوق هم پیژني د همسایه او د ګاونډي حق حقوق هم پیژني د مشر د کشر حق حقوق پیژني نو درس تحصیل چې دی اسد الله الدین صاحب ټول افغانستان خلک غواړي د حکومت روزانه دا غوښتنه ده چې د درس تحصیل لپاره د خوند پر مخ مثال که پانتونونه که شونځي دغه خوند پر مخ د پانتونو د شونځي دروازې د شریعت په نگاه خلاص کړي الدین صاحب مو طرفدار د درس تحصیل محترم اسد الله الدین صاحب
او څه فکر کوي د ګاونډي هیوادونو د سیمې د هیوادونو څومره مسؤلیت دی چې زمينه برابره کی اوس خو په افغانستان کې د څلورم کال پوره کیږي حکومت هر خپل مکه یک عرفي دلایل وی ک شرعي دلایل وی وای او دغه حقونه اخیستي د بهرنیو هیوادونو د سازمانونو مسؤلیتونه څومره مهم دي ځکه ملبورن پانتون د استرالیا ویلي چې څلور افغان جنو ته د تحصیل زمينه برابره وی په حقوقي برخه کې د ګاونډیو هیوادونو د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څومره جوړیږي ستاسو په نظر چې دغه سی ورته نور فرصتونه برابر کړي د خویندلو لپاره
ګاونډي ملکونه محترم اسد الله الدین صاحب له کزمیر اسلامي ولکتونه پاکستان څخه مثال ایران څخه داسې نور اسلامي ولکتونه ټول هغه ډېر فرصتونه په لاس لري چې موږ د خوند لپاره کډناري نه و لپاره اسد الله الدین صاحب کوم مثال د خبر د شنه و لپاره هغه شرایط ورته برابر کړو خو موږ تم ولاته ورته لرو اسد الله الدین صاحب کوم څه وګورو موږ کوم خوند چې د افغانستان څخه وتلي د خارج ملکو ته البته دی وای چې موږ په خارج ملکو کې درس تحصیل کوو خو بدبختانه د غزنی رسنوي د طریقې مجاور چې تم موږ خوند مشکلات لري زما په خوند باندې دا غږ د مثال د خبرې د دومره مشکلات او د دومره کړاو سره سره بیا تاسو په بهر ملک یاست راځي دلته افغانستان ته خدا پاک مهرباني دی دا د موږ په رسنوي کې خپل حکومت باندې ژغونه کوو اسد الله الدین صاحب مثال د خبرې موږ په حکومت کې د څه کسان ته چې مثال هغه د تعلیم او د درس مثال طرفدار دي خدای مهربانه دی خدای مهربانه زون کډونه مشکلات موږ سره خور باندې په بهر ملک کې تیریږي مشکلات تر هغه مشکلات دغه شته چې دلته په افغانستان کې مثال وساده دغه ستادینی مدارس ستادینی مدرسې ځخوند ول ویل دني د کلی دوی خدای نه ربانه دی لیدل صاحب حکومت به ورځ نه ورځ اعلان وکړي چې په انتنو د شونځي د بازي خلاص دي د ګاونډي ملک اوس افضل الله لیدل صاحب ته مننه لرم نن ولاته تمه ستوت چې موږ د خوند د پاره دي دوی د درس تحصیل زمينه برابر کړي چې ګاونډي وژن وطن مز افغانستان د خلکو سره د مور میرې چلن کوي
خا کور ودان سلامت او سي تاسو وای چې خپل افغانان باید خپل سر گریوان کې کته کې خپل ځان ته زمینی برابر کې کور ودان اتل سب سلامت او سي مرمن سیلاب او بخې چې تاسو ډیر منتظر هم پاتش ولې تاسو په نظر افغان محصلان یا افغان محصلان په مجموع کې والي دې ته سم چمتون دي چې دوی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بورسې تر لاسه کړي مخکې سوریا خان ویل چې هغه بورسې چې د شرایط ډیر سخت دي او تر ډیر افغان محصلان یا ورته شرایط باندې برابر نه دی یا که په شرایطو برابر وي اقتصادي وسینه لري چې مثلا پاسپورت واخلي لارسي ثبت نام وکړي او هغه د امتحان کوم فیس چې دغه ورکي ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
جناب لودین صاحب زمونږ خو ډېرې ښې خبرو ته اشاره درلوده دا مختلف مشکلات لري یعنی د دې مشکلات د سلونه کېدای شي اتیا یا پنځه اتیا فیصد او د دې اسانتیا چې ده لس فیصدونه اضافه نه ده اقتصادي مشکلات دي یو اړخ نه دي په دې خاطر باندې چې د افغانستان اقتصاد مونږ او تاسو ټولو ته معلوم ده عرفي مشکلات د بل اړخ نه دي چې متاسفانه مونږ او تاسو د هغې شاهدان یو د نظام د ستونزه د فعلي حاکمانو له ادرس نه هغه بله ډېره لویه ستونزه ده چې مونږ او تاسو شاهدان اوسه تقریبا کېدای شي زما دقیق په یاد نه دي په ذهن کې مې نه دي پاتې چې د سلو نه زیات نجونې وې محصلین یې چې هغوی تلل عربي اماراتو ته متاسفانه چې دوی ته اجازه ورنه کول سوه چې دوی حتی د میدان هوایي نه بیرون لاړ شي او په یو نحوه باندې بلاره دوی لاړل په مختلفو شرطونو باندې او همدارنګه متاسفانه او بدبختانه زیاتترین بده یعنی هغه ډېر لوی مشکل چې هغه مشکل دا ده چې متاسفانه تر ډېر سخت سخت شرایط مد نظر لیکل کېږي مثلا ما خپل څو بورسې لیدلې دي د هغې شرط او شرایط ما چې کله ارزولی نو متاسفانه چې د افغانستان محصلین چې دي هغوی ورته آماده نه لکه تاسو د اروپایي ممالکو چې غواړئ چې خپل ځان ته بورسې لپاره اپلای وکړئ نو هلته حتماً د آیلتس یا د ایچ آفل سنه تاسو نه غواړئ چې متاسفانه هغې ته لاسرسی اکثریت محصلین نه لري دویم مشکل دا ده چې ځینې هیوادونه خصوصا د منطقې هیوادونه متاسفانه او بدبختانه چې هغوی دوګونی رفتار لري د افغان محصلینو سره نظر هغو محصلینو ته چې هغوی د نورو هیوادونو نه راځي او دلته دوی خپلو لوړو زده کړو ته یا هغه ابتدایي تحصیلاتو ته دوی ادامه ورکوي متاسفانه او بدبختانه د ما خپلې محصلینې دي وی دانیسی هم څه څه دي تاسو نه هغه سهولتونه او هغه اسانتیاوي ته د یو بل هیواد محصول لپاره مد نظر نیول کیږي د افغان محصولین لپاره اصلا توجه نه کیږي مثلا دوی کدی لیلی خبره مطرح کیږي نو چیرته چې هغه ډیر خراب او نامناسب ذهنا او روانا د یو محصول لپاره ډیر مهم دي حتی آرام اوسي چې دوی وکولی شي خپل تحصیلات پیدا وکړي متاسفانه او بدبختانه چې هغه ډېر پوستانه ساحه یا مکان د دوی لپاره مد نظر نیول کېږي چې دوی هلته مسکن یا پیدا کړي او دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي خو زه فکر کوم چې لویترین مشکل اقتصادي او عرفي مشکل ده چې بدبختانه او متاسفانه مونږ او تاسو شاهدان یو چې اکثریت اوقات کېدای شي د ذکرو لپاره به ډېره ستونزمنه کار نه وي ځکه د افغانستان اجتماع د افغانستان ټولنه ده مونږ او تاسو شاهد یو چې د یو ورور لپاره چې هغه غواړي په بل هېواد کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي د هغوی لپاره حتی قرضونه کېږي خرڅېږي دوی ته زمینه د دې مساعده کېږي چې دوی خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي اما متاسفانه چې د نجونو په حصه کې که دوی هغه خپل ابتدایي زده کړې هم کړي وي وایي نور بس ته نور کفایت کوي او دا متاسفانه چې ډېرې یعنی غیر کلمات بخش خبرې دي چې مطرح کېږي او موږ او تاسو ورته شاهدان یو تر نظر لاندې متېږي زما ډېر محصلین دي چې هغوی تللی دي په مختلفو بورسو کې په مختلفو رشتو کې دوی تللی دي هغه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي اما متاسفانه نه رضایت لري او نه هم چندان توجه ورته کیږي. استثناء ځینې هیوادونه دي چې هغوی واقعا غواړي د تحصیلاتو لپاره کار وکړي، اما اکثریت هیوادونه دي چې هغوی اسان توجه نه کوي.
بله، کور ودان په دې هیله چې دغه شرایط لکه څنګه چې تاسو یاد کړل یو څه آسان شي، او دغه کوم هیوادونه چې د افغانستان لپاره سهمیه لري په بورسیو کې دوی لک تر لکه په دې فکر وکړي چې د افغانستان شرایط دغه سینې دي لکه د یو بل نارمل هیواد، دوی باید یو څه امتیازات د افغان محصلانو لپاره قائل شي، خصوصا د خویندو د نجونو لپاره، تر څو دغه نجونې چې غواړي او د تعلیم او تحصیل علاقه مندي وکولای شي چې بریالۍ شي.
یو خبره بلم جناب لودین صاحب، یعنی ډیر فعال ونډه سي اخیستلی سي او ډیره توجه باید د نظام یا د حکومت له ادرس نه وسي. متاسفانه ده په تیرو دورو کې هم موږ او تاسو شاهدان یو چې د افغانستان لپاره به کله چې بورسې راتللې اکثریت ولایتونه به د هغې نه بې برخې وو، او اکثریت ولایتو ته اصلا هغه د نظر نه نیول کېدل. مثلا د هغوی چوکیانې به مشخص معلومه وي د کومې سیمې نه څوک او په کوم تعداد باندې باید لاړ شي. مونږ او تاسو د دې موضوع شاهدان وو په تحصیلاتو کې، په معارف کې هم چنان او په فعلي شرایطو کې هم چنان. ما ته ډېر جالبه خبره ښکاري کله چې د جاپان هیواد بورسې اعلان شوې، تقریبا د سلو بورسې یا فکر کوم د تمو زیات، نو د دې لپاره اناس محصلین هم ډېرې خوشحاله وي چې دوی هم کومه لیسي اپلای ورته وکړي. هم متاسفانه چې هلته هم یو خبره دا مطرح کېدله چې هغوی باید د پاکستان هیواد نه یا د موږ تاسې همسایه ممالکو د یو نه انتخاب وکړي، هلته لاړ شي د ویزې لپاره، د انټرویو لپاره، بیا بالاخره. یعنی دغه شرایط سختول او استثنا نه قرارول د افغانستان محصلینو ته دا هم یو ډیره زیاته لویه ستونزه ده. همداسې د عربستان سعودي موږ تاسو شاهدان یو چې دوی مختلف سکالرشپونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د محصلانو لپاره اعلان کړل، اما هلته هم یو شرط ده. الحمدلله موږ ټول هغه دینی تعلیم که په ډېر اعلی سطحه باندې نه وي، یعنی تر متوسط سطحه پورې ټول دینی علم لري، اما هلته هم یو شرط ده چې تاسو باید حافظ د قرآن اوسېږئ، تاسو باید یو سند ولرئ. تاسو یعنی اول زه خپل ځان تاسو ته ما زه حافظ د قران یم، اما زه سند نه لرم، نو که چیرې دا مطرح شي ته من باید زه سند ولرم، نو زه دې ته هیڅ اصلا اپلای نه سم کوم. د ما په شمول یعنی په درهاو د سیمه سلین دي چې غوي غواړي چې لاړ شي بل هیواد ته، تخپل لوړې زده کړې مختبوزي، اما متاسفانه د سختو شرایطو له وجې نه که هغه تاسو اقتصادي اړخ نه ګوري او یا هم مثلا مختلف سخت شرایط مد نظر نیول کېدل، دوی ته دا محدودیتونه وضع کوي چې دوی اپلای نه کولای او دوی نه کولای.
بله، په دې لاره چې دغه شرایط آسان شي او د افغانستان شرایط په نظر کې ونیول سي، مثلا همدغه د پاکستان د ویزو دغه کولای سي، مثلا دوی خو اوس اکثره هیوادونه سفارتونه لري که سفارتونه نه لري، د نور سفارتونو په همکارۍ کولای سي چې داسې ځانګړي ویزې رامنځته کړي تر څو هغه محصلان مثلا د پاکستان د ویزو له سرګردانیو نه هم خلاص شي. ځکه د پاکستان ویزې موږ چې راپور درلود په تور بازار کې حتی تر $2,000-$3,000 پورې رسیدلي یو وخت، البته څو میاشتې مخکې، اوس نه پوهېږم، اوس ممکن آسانه شوي وي. ځکه دغسې حالاتو کې دغه ګاونډیان هم سړی له خوا ګوتې نیسي، کله چې یو سفارت په افغانستان کې څانګه ونه لري، نو افغان محصلان یا په مجموع کې نور افغانان دوی مجبور دي چې د ویزو لپاره یا ایران ته لاړ شي یا هم پاکستان ته. او دغسې حالاتو کې بیا ایران او پاکستان هم خپلې ویزې په سختوي، او تر ډیره شکایت د پاکستان د ویزو نه وچی په تور بازار کې په ډیره لوړه بیه خرڅېدلې. اوریدونکو ته نوبت ورکوو د لال محمد په نوم یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. دای هم غواړي چې د تعلیم او تحصیل پر حق را سره خبرې وکړي. ستړي مشي، دا زما حق دی، خبرونه ته خراغلی.
سلامونه ونه کې له احترامات مې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ومنه په دې هله چې روجل او سیاست من بوي. از په خپل وار الودین صاحب د تحصیل په ارتباط دومره ویلای شم چې تحصیل باید دلته په هیواد کې وشي، ځکه چې هم دلته په هیواد کې زمینه باید ورته برابره شي، حاکم رژیم ورته برابره کړي، ځکه چې په اسلامي شریعت، د اسلامي شریعت چوکاټ کې په خوان تللی د جمهوریت په نظام کې، او اوس هم د اسلامي شریعت چوکاټ کې جنکۍ مکتبونو او ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي. نو وڅ اجازه ورته نور کول کیږي مدرسو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي په حجاب کې دی زې ګورم هر سهار ډله ډله روان وي خو کله چې خبره د خوندیو په همتون شي او ورته وایي چې تاسو مازه د اسلام خلاف ده ولې اسلام جواز ورکړای دی چې دوی باید خپل حجاب کې مدرسو مکتبونو په همتونونو ته ولاړ شي نو موږ نه پیږو چې خوندای ته پوس واخ کې اجازه نه ورکول کیږي او دغه اسلام کې شاید فرق یا نه وي هغه به ملایانو ته معلومات کیږي نو بهترینه خبره دا ده چې باید خپل هواد کې د خپل رسم رواج او کلتور مطابق باید زمينه ورته برابر شي دغه حاکم رژیم مکلف ته چي ورته برابر کړی
او تاسو چې فکر کوم له خوست یا پکتیا نه اړیکه نیولې ده هلته په سیمه کې وای چې نجونې مدرسو ته ځي نو څومره اړتیا ده د نجونو ښوونځیو ته هم ګوري کرسړی لک په واقعیتونو سترګې پټې نه کی سید چې زموږ او تاسو ټولنه عرفي ټولنه ده سنت ټولنه ده او وای چې د نجونو تعلیم یا تحصیل ته اړتیا نشته لکه ځینې کسان چې وای خو نارینه ستا په هر برخه کې خځې اوازې وای د کور دی دغه باور اوس شرایط ته په کتو یا دغه تعبیر هیڅ صدق نه کوي ځکه اړتیا ډیره ده اوس مهال همدغه د طالبانو حکومت وای چې په هوایي ډګر کې دوی پولیس لري د کورنۍ چارو په وزارت کې دوی پولیس لري ځکه اړتیا ده ورته د ترانسپورت یا د پاسپورت په برخه کې دوی پولیسان لري نور کارکونکي هم لري پښ قضا کې هم اړتیا ده ځکه کله چې په کوټو یو سکتور کې خزنه وی حالت د خزو قضیه په اسانه یا په عدالت او غنځې ډل کیږي د غراس په طبي برخه کې تر ټولو ډیر اساسي اړتیا ده زموږ تاسو خلک چې دي تر ډیر علاقه مند دي تنه دي چې خپل میرمن خپل خويندې نارینه ډاکټران ته بوزي اما اړتیا ده چې خزینه ډاکټران هم ولرو کده غوسنې دي دوی ورتیاوي به یو وخت د دوی انرژي نه به وخت ختميږي دوی به تقاوت کیږي څومره تشه احساس ده په خوست کې یا په پکتیا کې همدغه چې په پانتونو باندې بندیز دی نوې محصولان نه فارغ کیږي دغه تشه څومره محسوسه ده په ټولنه کې لال محمد
لودین صاحب دا اصل په صدا محسوسيږي ځکه چې مونږ او تاسو د دولسم ټولګي څخه یو پیغام نه لرو او حتی په کانکور کې یو جنایم امتحان د لپاره نه د آماده شو یو نه د موقع ورته ورکول شوی دا چې امتحان کې دوی ګډون وکوي دغه مونږ سل په صدا تشګنو ځکه چې مونږ او تاسو باید خزینه ډاکټرانه ولرو خزینه نرسانه ولرو او دا سينور نو خزینه د لپاره دا لوی تشادو چې مثال مونږ حاکم رژیم یې ورته نه پرېږدي حاکم رژیم نه از مونږ غوښتنه هم دا چې دوی باید زمينه ورته برابر کړي دغه ته زمینه مساعده کی چې دوی په همتونونو او مکتبونو ته ولاړ شي ځکه چې مدرسو ته ځي مونږ روزنه ګوري او څه ډول چې په خواتلې زه چې پیدا شوایم هم دا ډول په حجاب کې په خوست کې تللی او اوس هم په خوست کې مدرسې ته ځي او د مکتب ته ولې نه ځي مونږ په دې کې مونږ سره سوال پیدا کیږي چې مکتب ته ولې نه ځي او مدرسې ته په خدل کیږي آیا مکتب ته ولې نه په خدل کیږي خو مدرسه او مکتب خو باید وطن ونه لري هغه خو باید نګریوالای ولاره نو مونږ ته معلومات نه کیږي چې دا علت څه ده او خبره څه ده
کور ودان سلامت اوسې د غوړیدونکو له خوښ نړۍ کني ولې و لال محمد رورو او ویلې چې باید د مدرسو په څیر خوانځي او په هندونو کې هم جنو ته د ذکر زمينه برابر شي سوریا خان د دغه اورور له نظر سره تاسو څومره خبري او ځای کوي او څومره مهمه ده چې دغه سیزوانان راپورته شي چې د طالبانو په حکومت کې وي کې په ادارو کې وي دوی خپل غک پورته کوي او د خپل جنو لپاره د خپل خويندو لپاره دغه حق وغواړي ځکه اوس خو حاکم رژیم یا د طالبانو حکومت خپل تعبیرونه لري یا هم عرفي یا هم شرعي وای چې نه د نجونو ذکر جواز نه لري لشبګم ټول کې پورته یا ارتیا ورته نشته اما څومره دغه ډول غګونو ته ارتیا د لګه لکه له خوښ نه چې د غورورو ویل چې څنګه چې مدرسو ته ځي نجونو حق لري چې خوانځي او پانتونو ته هم لاړ شي
زه سره سل په سلو کې موافق یم ځکه چې موږ خپل هم ګورو شاید حال د دې حالت چې ما د سو ته انجن پر خول کیږي دا لا لا د دې ضرور خبره چې سار انځم مخین هم دی نو چې ته یو چې نه مدرسې ته تا د کو نو چې مدرسې لپاره نو اجازه لري او تاسو ته پیدا یې نو څه څه خبري په مدرسې کې په غزا کې سره کوم کارونه کیږي کنه کیږي کړي دې خبره ای دی وای چې دا دیني علوم نه پاره راوځي د کو او ځل ته خدای تعالی باندې کس نشته انته خو تاسو کوم نه دی لګولې چې تاسو یې په کونډونو کې ما کاته وکړي غیر شرعي کارونه په خو او دا یو دلیل زین دا وایلی او چې دا په مکتبونو کې په کونډونو کې غیر شرعي نصاب
نو هغه نصاب تاسو جوړ کړئ همدغسې چې تاسو مدرسې ته یو انجلۍ پرېږدئ، ورته اجازه ورکوئ چې لاړ شي او راشي، که هغه وړه ده که هغه غټه ده، پېغله ده، هر څومره شي مشکل ورسره نه لري. همدغسې مونږ مکتب ته هم ضرورت لرو، پوهنتون ته هم ضرورت لرو، مونږ محصلینو ته ضرورت لرو، مونږ ایجوکیټډ کسانو ته ضرورت لرو. زمونږ نوی جنریشن نوی نسل باید چې دونه ایجوکیټډ اوسېږي، دونه تعلیم یافته اوسېږي، په نوي ټکنالوژي باندې، په نوي درس نصابونو باندې، په نوي د نوې نړۍ د شیانو سره دونه هغه اوسېږي چې د خپل د وطن هغه ضرورت دي پوره کړي. مونږ په هر شي کې نور هېوادونو ته چې د خپل ګاونډ هېوادونو ته ډېر زیات مونږ متوجه یو، که چېرته زمونږ د دوی سره لږ سره ملانجه راځي، دوی پوهېږي زمونږ هغه مشکل دوی ته معلوم دی، زمونږ هغه د چا خبره هغه ضعیفه نقطه زمونږ دوی ته معلوم دی، د هماغې ضعیفه نقطې نه دوی استفاده کوي. نو که چېرته مونږ غواړو د یو هېواد په مقابل کې ځان قوي کړو، هغه ضعیف نقطه له منځه ویسو، خپل هېواد د تیزي او د مشکلاتو څخه راوباسو، خپل هېواد حال خصوصا مونږ په صحي بخش کې ډېر زیات مشکلات لرو، فادي مرض کې فادي مریضي کې مونږ راخوشي یوځو نورو هېوادونو ته، خپل ګاونډ هېوادونو ته، یا ایران ته منډې وو یا پاکستان ته منډې وو. نو که چېرته دغه مشکلات مونږ په خپل هېواد کې حل کړو، دا وړې وړې مشکلات مونږ حل کړو، که چېرته بیا په نور غټ مسایلو کې نشو رسېدګي کولی، هغې ته یو کس نور هېواد ته لاړ شي، هغه کې مشکل بیا نشته. نو که چېرې ستا په سر کې درد هم پیدا کېږي، ته نور هېواد ته ځې، دغه زمونږ لپاره، زمونږ نسل لپاره، زمونږ وطن لپاره د شرم ځای ده. همدغسې د حاکم نظام دا خپله باید د وجدان د فکر وکړي، که چېرته واقعا تاسو غواړي د هېواد ته، د خلکو ته، خپل ملت ته خدمت وکړي، نو دغه وړې وړې شیانو ته تاسو څه فکر وکړئ چې مونږ غواړي د وړې وړې شیانو کې مونږ بل کس ته احتیاج وو، زمونږ لاس ولې هغوی ته نه اوږدېږي، ولې مونږ د هغوی نه کومک غواړو، ولې خپل نسل لرو، ولې خپل کارمندان لرو، نوی نسل زمونږ شته، خو وي بشري مونږ لرو، کاري قوه لرو، ټولو کې جذبه شته، دی ټول غواړي چې کار وکړي، ټول غواړي چې خدمت وکړي خپل هېواد ته. یو کس هم دې ته خوشحالېږي نه چې د هېواد نه ووځم، خپل هېواد نه، خپل کور نه، خپل مور پلار نه، خپل خویندې ورونه، خپل خپلوان نه، زه جلا شم او مسافر شم، بل هېواد کې اوسېږم. قسم دی زه جلا شوی نه یم، زه مسافر شوی نه یم، زه سلهاو بار دا فکر کوم که چېرته زه د دې هېواد نه ووځم، د خپل کور نه ووځم، زه د خپل د کور نه چې یو شپه لرې یم، ماته کور را په یاد شي. نو څه فکر تاسو وکړئ چې د کور څخه کلونه کلونه لرې، د وطن څخه لرې، د هر یو هېواد خپل هغه آب هوا، خپل مزه، خو بیا هم خپل وطن لکه خپل مور غوندې، د دې هوا، د دې خوند، د دې شپې ورځې، د دې هېڅ هغه یو ثانیه په نورو هېوادونو کې نه پیدا کېږي. هغه زمینه چې ماته په خپل هېواد کې برابرېږي، دا د تعلیمي، د کاري، چې زه کولی شم تحصیل وکړم، زه کولی شم د کار وکړم، زما سره د چا کار نشته، خپل هېواد ته زه خدمت کوم، خپل خپلوانو ته خدمت کوم، خپل ژبې ته زه خدمت کوم، په خپل ژبه زه لګیا یم، زه خپل په ژبه دوی سره غږېږم، هغه پښتو ده که دري ده، زه خوشحالېږم دې ته، هغوی را سره په راحتۍ سره غږېدی شي، هغوی خبرې کولی شي، خپل مشکل ماته په اسانۍ سره ویلی شي، ځکه چې د خپل د وطن بچی یم زه. نو زه دې حالت ته زه ډېر خوشحالېږم، نسبت دې ته چې زه په سکالرشپ کې نور هېوادونو ته لاړ شم. نو دا که چېرته زموږ حاکم نظام فکر وکړي دا باور لرم چې دوی په سمدستي به د پوهنتون دروازې لګي. زه اوس تاسو ته د اسان مثال تاسو وایم، یو مور راځي چې زه تاسو دې ته د دې یو عادي مرض هم زه ورته علاج وم، یا هم د هغې لپاره زه یو دوا لیکم، یا هم د هغې د عادي یو مشکل زه ورته حلوم، دوی پوهېږي چې زه د همدې وطن بچی یم. باور وکړئ، دونه به مشکل غټ نه وي چې هغوی ته هغه مشکل غټ ښکاري، موږ ته هغه مشکل ډېر اسانې، ډېر ساده، مونږ هغه مشکل په یو ثانیه کې ورته حلولی شو. نو دوی دونه مونږ ته دعاګانې کوي، دونه مونږ ته دعاګانې کوي چې بې حده اندازه دوی دعاګانې کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دغه یو مشکل لپاره چې یو کس دلته ونه اوسېږي، دوی دې دغه د یو ثانیې کال لپاره دوی نور هېوادونو ته منډې وهي، هلته دي، د هغوی نخرې په ځان باندې مني، د هغوی مصارف په ځان باندې مني، هغوی خبره په ځان باندې مني، بیا سلهاو رقم هغوی چې دا نخرې ورته کوي، د یو ځای نه بل ځای ته بیا انتقالوي، د یو ځای نه بل ځای ته تلاړ شه، دې ته لاړ شه، دې شو، دې ته ستا کار باندې هغې شو، بېته. نو تاسو فکر وکړئ چې یو کس دونه سرګردانۍ را به کېږي په خپل وطن کې، د دې نه د دې کار کېږي، نو دا واتمن خوشحالي دي. نو مونږ خپل وطن کې ډېر خوشحالي، نسبت دې ته چې نور هېوادونو ته لاړ شو. په نور هېواد کې سلهاو کلونه ته وو اوسېږي، تر قیامته پورې ته مسافر یې په هغې هېواد کې، ته د هغې هېواد کېدی نه شي. په خپل وطن کې یو ورځې که سل ورځې، ته د دې هېواد بچی یې، څوک تاته مسافر نوم نه شي اخیستی. هغه پوهېږي چې زه د دې هېواد بچی یم، څنګه د دې هېواد بچی یې، څومره زه په دې هېواد کې حق لرم، هغومره ته هم حق لرې. نو زه وایم چې همدغه خبره ده چې مونږ ته د تعلیم زمینه، د کار زمینه هم دې هېواد کې پیدا شي. زه باوري یم چې یو محصل، یو جنۍ نه، یو هلک، سوګم دې ته ځر نه خکه چې د خپل هیوا څخه وځي بلل شي. ها هغه جلا خبره ده چې نوې ټکنالوژي لپاره چې مونږ اوسېږو د کور څخه بیرون وځو لاړ شو نور هیوا ته په نور هیوادونو کې د هغوی د کار سره د نوې ټکنالوژي سره د نوې علم سره مونږ آګاهي پیدا کړو د نوې تجربې څخه استفاده وکړو بېرته خپل هیواد ته راشو هماغه خدمت په خپل هیواد کې وکړو. دې لپاره زه ډېر خوشحاله یم چې یو انسان سفر خارجي ولري. دې لپاره نه چې همیشه همیشه لپاره خپل هیواد پرېږده او تلاش پر بل هیواد کې اوسېږه. په هغه هیواد کې ته یو مزدور یې، د هغوی لپاره ته یو مسافر یې، په خپل هیواد کې ته پاچا یې.
سریا خان ډیر مننه، سلامت اوسې. کور ودان بحث هم ډیر جالب ده، اما ورورو متاسفانه چې پای ته رسیدي. راځي دلته یو دوه ورېدونکو منتظر دي، دغه سره به خبري وکړو، بیا به بحث سره راټول کو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه او د تعلیم او تحصیل پر حق خبري کو.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب، ورور څنګه په خیره؟
و ډیر مننه، موږ روغ یو، تاسو څنګه یې؟ او د تعلیم او تحصیل په حق باندې خبري کو. کلان را تخپل وینا وکي، ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
مننه د چیر اختر مبارکي درته وایي. زه محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یعنی موضوع د شدو د حقوق فاروند بیندنه
و همدا چې نجونې د تعلیم او تحصیل حق ولی تر اخیستل شوی دی، او څومره مهمه ده چې په کور دننه دوی ته دغه حق ورکول شي.
بل اسدلال او جن صاحب چې یو ټکی ته اشاره وکړو، مش خو مقصد په حقیقت سره د تعلیم لپاره چې مش ته زمينه برابر سي، اته بیا د شودو لپاره خو دا مجم نظر دی. مثال خو د یو خبره سره چې د نړیوالو خبره یا د خارجانو خبره، بیا زه په خپل نظر په دې خاطر ردوم چې انګلیزي وایي چې د شودو په افغانستان کې بشري حقوق بندي دي. بشري حقوق په ټول اسلامي نړۍ کې باید تر سره شي. یاندي چې یو شد په یو ځکه وزل کیږي، یو ماشوم وزل کیږي، هغه ته موږ بشري حقوق وایو. یاندي باید هغه باندې دغه شدي وزنانی بیا ځای نو نسی زهیر یا وزل سوی، مقصد خدای څه به تر معلومیږي چې په نور یو د کی دغه دغه سی طریقه وسره کیږي چې ماشمانو شدي وزل کیږي. او دلته یوازې د تعلیم زمينه وس نسته، ځکه چې هغه مادي کار روان دی. غوښتنه موږ کوو خو دونډیم دلته داسې کار نه دی بند لکه دا نړیوال چې وایي. د نړیوالو خبره موږ په دې خاطر باندې
دوسه نړیوال نه وایي، خپل افغانان وایي، خپل همدغه افغانان. نړیوال به وي خواته پریږدو، نړیوال به خپل ګټې لري، نړیوال به خپل هدفونه لري. تاسو وایي چې نړیوال کې چیرته د بشري حقوقو دعوا کوي، نو په نړۍ کې د هم دغه غږ اوچت کی. زه هم راځي نړیوال یوې خواته پریږدو، خپل په وطن کې دننه مثلا د اوس موږ تاسو خبرې کوو. دغه یو محصله زموږ سره میلمانه ده، یو د پانتون استاد موږ سره میلمانه ده، همدغه وایي چې چیرته وضعیت داسې دوام کوي، نو داسې بسې چې خلک خصوصا ناروغان به په ډېر عادي مسله کې ګاونډیو هیوادونو ته روان وي. او تاسو خبرې چې پاکستان ته تاګ، ایران ته تاګ، نن سبا څومره مشکل سوی. کله چې ګاونډیان در سره جوړ نه وي، ګاونډیان دې لخوا ګوتې نه نیسي، ګاونډیان دې شرایط در باندې سختوي، نو ښه نه ده چې په کور دننه سړی دغه زمینی برابرې کړي د تعلیم او تحصیل.
بله بله، دا خبره دې پر ځای خبره ده چې موږ خپل کور دننه یعنی په خپل افغانستان کې دار بخشی که تعلیمی که نور در دکتری داغ زمینه برابر سی، دا موږ هم غوښتنې لرو. او زه داغ خور سخه یوه پوښتنې لرم، ګوره موږ پاکت سرم یعنی دکتری یا معلمی ته موږ ضرورت لرو چې دلته په افغانستان کې کار وکړي، خپل در دکتری، خپل در درس و تعلیم. خو په هغه چیر نظام کې ګرد ولاړې خارج ته دا خوندې تللی دي. یعنی دغه خوندو ته زه وایم چې په نړۍ کې په پر خوندو باندې یو تکلیف راغلی، دا خوندې د مظاهره وکړي، دا خوندو غم دی وخوري. دوی ولې نه دی ویلي ما تر اوسه د خوشحال سنه دی اورېدلي چې په فلسطین کې ولې داسې وسول، په فلسطین کې ولې داسې نه وسول. دا خبرې دا خاصه تعلیم خبرې کوي، بله بل چا په غم کې نه وي، باید چې د ټول دنیا مسلمانانو
خپل حق غواړي. حق دوه صاحب مننه، سلامات او سيزه به د میلمنو هیله وکم چې تاسو ځواب درکې. کور ودان ځکه ځان د تاسو ځواب زنه سم درکولای. تاسو وایي چې والي د غنجونې د فلسطین لپاره خپل غږ نه اوچتوي. البته مظاهره هم چې په کابل کې وسولې، په دې ورسوي کې خزې پکې نه وي، اما افغانانو د فلسطین د دفاع لپاره خپل غږونه اوچت کړي دي. کور ودان چې اړیکه مونږ ول حق دوه صاحب د خبرونه وخت کم دی، یو بل اوریدونکو هم راخلو لاندې خبري ورسره کوي. ستړي مشي، داز ما حق دی خبرونه اوري.
سلام علیکم لوجن صاحب، اختر مبارک سره د محصل د استاد د مبارک شنو بخیرات دی.
ډیره مننه کله لکه خپل نظر راته وایي، ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
الحمدلله په افغانستان کې وښ ټوله د شته حقوق پر ځای دي، او د تعلیم په بخش کې مشکل سه موږ په ټوله ولسوالۍ کې ولا غشو ډاکټر نشته، نو دغه ستونزې لرو. او یو سلام پیرات کې اسنغات وایم. او سلام
کور ودان ډیر لاند پسله پورې پیغام ښه میلمنو تاسو ته راګرځو. لاند ځوابونه وایي چې دا باسر راټول کوم میرمن سیلاب، تاسو د حق تو سه خبرو لاند تبصره وکي، بیا به وایي چې آیا هیله شته چې طالبان دغه خبرو ته غوږ کیږدي او بل اخره دغه بندیز لري کې پر تعلیم او تحصیل باندې دنجونو.
جناب لودین صاحب، دوی دوه نقطو ته اشاره درلوده. لومړی خبره دا و چې په افغانستان کې کار پر روان ده، نو زه هغه زمونږ د یو همکار زمونږ وو، هغوی به همیشه دا ویل چې بالاخره مونږ په دې باندې پوهېږو نه چې دا اصل کار چیرته روان ده. چیرې د نصاب ستونزې خو یعنی هماغه نصاب په هلکانو باندې هم تطبیق کیږي، نو که چیرې هغه خدای مکړه مزخرف نصابي او هغه خدای مکړه د اسلامي اصولو تر چتر لاندې یا د اسلامي اصولو پر خلاف نصابي، نو ولې په هلکانو باندې تطبیق کوي؟ نو دا هم یو سوال برانګیزه خبره ده. بالاخره موږ ته هم سوال پیدا کیږي. دومره خبره دا مطرح کړه چې د فلسطین د مسلمانانو یا د هغو هیوادونو چې هلته واقعیان بشري ناورین رامنځته سوی، دوی که رسنۍ تعقیب کړي نو خویندې میرمنې دوی همیشه دا حق دا خبره ورته کړې ده، او په دې باندې چا سترګې نه دي پټې کړي چې هلته بشري ناورین نه ده راغلی. متاسفانه او بدبختانه زمونږ فرهنګ متاسفانه د ځینو خلکو لپاره او د ځینو وطنوالو لپاره د دوی هغه شخصي ذهنیت د دوی بیانوي او هغه شخصي منفي مفکوري د دوی سره د دوی لاټرو سره هم غوي خپل ذهن کې لري، او دغه نه اضافه د دوی په ذهن کې اصلا سستانه کو دوی فکر وکي چې دا ورور کې د دماغ په اوري ک چې د دوی په خبرونه کې تماس نه نو دوی د ماته دا جواب حتما را کوي چې ک چې د دې میرمن سواد لري نو دا به حتما د عبادت پټولو فرایز او پټولو اصول او پټولو سنت او پټولو هغه موضوعات چې په پنځه وخته منځ کې موږ تاسو باید مت نظر نشو، دا به حتما په خبره. او کچېری متاسفانه سواد نه لري نو د دې مسؤلیت د دې د شرعي هغه احکام لپاره د مسؤلیت به د تر غاړي سي، ولی ورته زمينه ده مساعده کړي. متاسفانه په افغانستان کې هر څوک بنا پر خپل شخصي منفعت او خپل شخصي نظر باندې دوی خبره مطرح کوي، او دا دې د تاسف ځای د دوی دا خبره کوي. لودین صاحب، یو خبره ده بل روټ ته زه وایم، کچيري مثلا دوی وایي چې افغانستان کې الحمدلله ټول اسلامي نظام غواړي، ټول اسلامي چوکاټ کې ځوان کول غواړي، هر چاته د دې فرصت ته چې هغه د افغانستان نه بهر ووځي. متاسفانه چې هیڅوک هم مسافرۍ ته نه خوشاله، خو تیرو څو لسیزو کې د افغانستان نیم ولس ټول مسافر، دوی هر یو د مسافرۍ تجربه لري او نه غواړي بیرته خپل هیواد ته مسافر شي. هغه امکانات چې د افغانستان د فعلي واکمن په لاس کې دي، هغه باید دا فرصتونه له لاسه ورنکړي. هغه تجربې په تیر نظام کې متاسفانه منفي لاسته راوړنې درلودلې، دوی عیني تاریخ بیرته تکرار نه کړي. هغه متاسفانه هغه تاریخ په تیر لسیزو کې تر سره شوی وو، او په تیر دورو کې هغه نه استفاده شوی وو. هغه د دوی د پاتې کېږي او واقعي یو اسلامي نظام دوی رامنځته کړي په فعلي شرایط کې، یعنی دشتم پاکه بهترین اسلامي نظام مونږ او تاسو شاهدان یو د سوریه احمد شراده، مونږ او تاسو ولیدل څاغوي بیرون راوځي دغوي میرمن ورسره په شرعي حجاب کې، هغه هم یو اسلامي هیواد، مونږ او تاسو باوندیان هم اسلامي هیواد ده. دا څنګه چې نور ممالک ته تاسو خوشاله چې خپل میرمن بوزي هلته ته مهمه ده چې ذکوري کومه سي هلته تاسو خپل میرمن ته دوي ته اجازه ورکوي، اما د افغانستان دننه بیا تاسو اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تحصیلات ادامه ورکړي، او هر یو کله خپله ستونزه خپله په افغانستان
میرمن سیلاب ډیر مننه سلامت اوسئ. له بعد مرغه چې د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی. سوریا خان که یو دقیقه کې خپل خبرې راټولې کړي د پای خبرې به موسوي مهرباني.
زه همدغه خواهشمند یم د حکم نظام څخه همدغه غوښتنه کوم چې بېرته دروازې پاسې کې خپل لته هم غواړي خدمت وکړي او د دوی د آیندې لپاره د دوی د راتلونکي لپاره دوی فکرمند دي او غواړي چې یو شی نه یو شی دوی ته وکړي او دوی د احتیاجي نه د نورو هیوادونو څخه راوباسي، خصوصا د صحي صحیح یا طبابت په بخش یا نورو بخشونو کې هم چنان. نو د پوهنتون دروازه خلاصول محصلینو ته اجازه ورکول د تعلیم لپاره نو دا بهترین لاره ده. نو دوی څونه چې زر کولی شي دا کار دی وکړي، دا نور هیوادونه د هغه کار نه کوي چې د دوی په کې ګټه نه وي. نو د تعلیم مسله زموږ داخلي مسله ده، نو باید چې زر تر زره دا حل شي او محصلینو ته اجازه ورکړل شي چې دوی شي. که چېرته هم موږ څونه بحثونه وکړو، څونه وغږېږو، دوی باندې تاثیر نه کوي. دوی باندې هغه وخت تاثیر کوي چې کله دوی خپل په منځ کې کښېني او خپل مشوره وکړي او فکر وکړي او بل دورو خبره وکړو. محصلین پسیږي، اولې دوی مظاهرې نه کوي پخوا پاسې دا چې شی ورسره وشو که اوس نه پسیږو.
سوریا خان ډیر مننه د خپرونې وخت نور اجازه نه راکوي. دا زما حق دی خپرونه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پوهنتون له استاد مستورې سیلاب او له زده کړو له بې برخې شوې محصلې سوریا خان نه ډیره ډیره مننه چې په دې خپرونه کې راسره ګډون وکړ او د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق یې له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
سرلی جانا نہ سیوں بلکې دا تورې جامې واغوندې سونې شایسته ښکاری چې تورې جامې واغوندې اور مې په زړګې بلکې دا تورې جامې واغوندې اور مې په زړګې بلکې دا تورې جامې واغوندې Shabby.